های تازه و نفس تازه پاش شماست. خوش آمدید.
ډیر زیات مننه نعیم صاحب. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان د جګړو پر مهال ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې رپورټونه زیات شوي دي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه وری خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات څو مهمو خبرونو ته د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لیدلو په خاطر نن په متحده ایالاتو کې دی. خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون د څرګندونې کړي چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د دیارلسو ملکانو په وشنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خبرې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلی دی چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د اداو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر رپورټونه رسیدلی او دوی به ټول معتبر راپورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډیر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو په یو مرکز له هوایي برید وروسته پر افغان پوځیانو د طالبانو یو مرکز له هغه وروسته هوایي برید شو چې پر افغان پوځیانو یې بریدونه کول. بهرنیو ځواکونو ویلي چې څلور نوي طالبان د کندوز په عملیاتو کې وشل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکر د کندوز په جګړه کې وشل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشنبې په ماسپښین د ښار له یو دوکانداره په زور پیسې غوښتي دي چې ترمنځ یې نښته شوې. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه بیللې دي. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 له قطر مات شوي. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغانانو سره یې درغلي کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتونستیم و سه چانسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برای ما رفری میداد به مالکی که شد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشه، متوجه حکمیت خود باشه، پشت میزبانی و پشت مهمانی نگرده.
افغان دروش کلنه د فوټبال لوبډلې داسې وخت د 2020 کال د آسیا د دروش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلي او له امله د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر روس له هغې هم پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره وکړه. ویل کیږي چې ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې وي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه کله امریکا سره د اسرائیل دی او رهبر تر ټولو غختلای تماس دی. دا وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځي سر روسی پوځیان هم شامل وو. روسیه په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپل دوه اټومي وسلې لګدونکي جنگي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخت غوسه پاروله. روسیه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او بل لور ته بیا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو په لویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د خپلتیا له شلمې کالیزې یادونه وکړه. د ناټو د خپلتیا پر بلګراد د اته اویا ورځنی هوایي کمپاینو چې په نتیجه کې د سربانو په واسطه د کوزوو د البانیانو ځپل پای ته ورسېدل. پرونې لاریون د سربیا د توندلاري اپوزیشن ګوند لخوا ترسره شو چې کډونوالو د سربیا د پخواني رهبر رادوان کرازیچ په اړه د هاګ د محکمې ورسته پریکړه وغندله. د پخواني یوګوسلاویا د جنگي جرمونو خاص څېړونکو محکمې په هاګ کې 15 ورځې مخکې رادوان کرازیچ په جنگ کې د بوسنیا د سربانو مشر په ابدي حبس محکوم کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت او ناټو تړون وایي طالبان د جګړو او عملیاتو پر مهال له ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او طالبان بیا وایي چې خارجي او داخلي ځواکونه په بمباریو کې تر ډیره بیګونا کسان په نخښه کوي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د دې ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
ولسی جرګه په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وژنو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي ځان ته، دا چې دغه مشکل حل شي. دا ودي ورځ تر ورځ زیاتېدو دی، دا موږ خپل تن د تشویش وړ دی.
د کابل په بازارونو کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران وایي له لبنان د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې وساتي. پومپیو پر لبنان غږ کړی چې یادې خپلواک شي او یادې د ایران تر واک لاندې وي. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورکشو عزیزانو د لټونونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرمبولي چې په جنگ کې ملکان سپر ګرځوي. دوی صلاحغه دا تازه بیان ورکړی چې په څو ورځو ورسو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ملکانو د مرګ شوبلې راپورونه خبرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ شوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته سزا ورکوي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره په بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نوی 1990 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعا په اړه راپور نه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړې چې موږ د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدا د خزو او ماشومانو تر شا پټيږي. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخنالي کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په ډیر ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز ورسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په خبرګون راوتلی وو. حاجی رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې وژل شول. د شپې یو بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ جوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالت منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي، نو عکسالعمل چې دیس کې منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، عمدي نه دي، دا د یو صحوې په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي او ملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستې چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونې پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلي جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو مرګ جوبلا ورستر بلې مخ په زیاتې دوه او د جګړې کې لخواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غوسملاتر ماموریت طالبان ګرمبولي چې په جګړو کې له ملکانو څخه د سپر پټوګه ګټه پورته کوي. طالبان بیا افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه تورنوي چې په بمباریو کې اکثره وخت پر ملکانو بریدونه کوي. بل لور تبع د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې د هدفي وشنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغه وشنو مخه دی ونیسي. د دې کمیسون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورستر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وشنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغه وشنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دائمي حل لارې ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادی توجه کړي شانته دا چې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ په ورځ زیاتېدو دی. دا مشکل تم د تشویش وړ دی، ملک نیګ د نگرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. من جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدا حال دی، ولایتو کې هم همدا مشکل
دا اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پېښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو، کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډېری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 1398 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول شي.
دا د فی وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه باندې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولادت کې ترسره کوي د دوی د کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاره.
بل خو د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کم امکاناتو، کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پیدا کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه سره لدې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شوو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثر خارونو کې دا سیم کارتونه خرڅیږي. د افغانستان د بیلابیلو خارونو اوسیدونکو وایي د اکثرو جنۍ پیښو عمده لامل د همدغو سیم کارتونو خرڅون او کارول دي. د مخابرات وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د شته ستونزې د حل لپاره تدابیر نیولې دي. دا راپور له خان محمد سین څخه اورو چې د سیم کارتونو د پلورونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نغواړي نوم یې واخستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره په کار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب رحمان یو دغه سیم کارتونو له پیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي ورمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندګي صدر په وته
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدی شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنند.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دمی تلفنم دمی خانه به چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمده ایرم اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو سه معرفی نکرد گفتم اینمی تو دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه اینمی سیم کارت های بازاری را تروپگی فروخته میشد خواه ایره خواه کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما له پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارتی راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیده حسم اکلا ده یو داس مخابراتی شرکت نظر ولرو چه ده سیم کارتون بازار تا و باسی خبریالی نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداروي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع شوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار راځي د سیمکارټو له خوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ ده. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
پس صدها نفر برتان گفته میتونم که توسط نیمی سیم کارت ها تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما مجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه ناراجستر شوي سیم کارتونه پلوري له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfer.org.
د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غړې کې د هغو دو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته احوال نه وي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلې هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پایله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 زرو ته رسیږي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل شوی پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د ملګري سخت خوابه دي. د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو لارې روان شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو پنځم پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې د ویلي چې کومه موافقه دې سوې وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه دوه پوځیان په کندوز ولایت کې وژل شوي دي. په کندوز کې روانو ناامنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د لس ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یوه ویاند دا حمله تایید کړې خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګلتی پاولس ولې کې دوه امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3804 ملکیان وژل شوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2012 میلادي کال په نسبت 11% زیاتوالی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤولانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
ایران ویل لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل روسي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواک اوسي او یا د پریږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د مایک پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون توند عکس العمل ښودلی چې بشپړ جزئیات د سفیر استانګزی په ریپورت کې اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولی څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهران واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینه وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو یې راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرشو وزارتونو درې په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1928 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد د رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند دی او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونه وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د حکومت نه
واري د آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو منځ ته موږ
او ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په متحده ایالاتو کې دوه کمپنیانې غواړي چې یو ستر او منفرد کمپیوټر جوړ کړي. په دې اړه له اسمت سروانو ورو
انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یو ثانیه کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یو ثانیه کې د یو میلیارد واري میلیارد معادل دی. تمه ده چې دا ستر کمپیوټر تر 2021 میلادي کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلو بیلو څیړنیزو برخو کې کار واخیستل شي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت ترمنځ له شوي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر پر جوړولو 1500 میلیون ډالر ولګول شي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولای شي او هم به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا نه حل شوي معماګانی او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژي څخه په کار اخیستلو حل کولای شي. له دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، تیپ او د نویو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې دا ستر کمپیوټر چې ایروران میشي د سرطان د درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لا علاج ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام کړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د څو مهمو خبرونو لنډیسته.